آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول ول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دک سلی کول حیات ژوند نظر می اخیسته.
دک سو په واره کې به دوه ما سه یعنی اوستنی کسی د خانه کې سو پر تلا بدلی دی.
دک سلی کولی هریوا لندکس.
په لوګی کې پټ انجلې تور چا جوش نو را رحکت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یو ډلې د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼې کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسنی حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تر یوه حده د زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډیر معنی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي هغه سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کوي لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ دی چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تدبیر کې نه دی. د لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړی گی او هم تازه پاتې شي، نو پټوله کې هم یو لمړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولی پټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په ادرس شته کی
غوتک سه مالی ملاتړ. بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهیږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوی تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنا چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړوي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړوي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
لفرنګانو نو مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان داخله دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان بریښ دلته خو ډېر کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ زره وسی پریښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینی په ګډه پروژې طرح کې د مختلفو نسلونو تر مابین وطن میشته او بیرون میشته افغانان فرهنګیان د برنده ټول دربر لیسی. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توزیع نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوی دي په هغه باید په اصول برابر وسی. دغه ټول کړنلارې، ټول د پاره هغه اصول او مقررات، هغه ټول په دمو په صفه کې ذکر شوی دي چې څوک په کوم شرایطو کولای شي درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې په خوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د جنو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. اخرین تصمیم به جوري هیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري هیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په همغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده. د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري هیئت تصمیم نیسي، او البته هر طرح به علیحدہ علیحدہ کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیره نه وي، په جوري هیئت کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خدا محرم پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د هیئت جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده. هغه یو په مسولیت تیم او په مسولیت کسان چې تر هغه جمله څخه ده، همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی هغه یو مشورتي بورته چې هغه باید تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره ورکړي. دا غوي موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه سیاو جوړي حیات اته دوه جوړي دل جوړيږي چې یو بده موسیقي او بل بده ستوري ټیلنګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او غوي به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سوء استفاده مونږ شي او دردسر میجاد نشي.
د دې سوېلو په برخه کې که یو څه تشریح راکړي، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبنیز تودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج نه لرو. دا غو د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلنګ د چې موږ هم راخسته ده. دلته موږ نو غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلمواریات دا یغه راټول مفهوم دی چې په دې کې ټول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم دی او موسیقي ځانته ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټول برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چیرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډیر بریالي نشئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په دغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نشو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار دی. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډیر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنې نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمینه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیستمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه د ظرفیت سازي شي، اوس لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي او هغه خود کیفیت په لور لاړ شي، دا به ډیر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته راتلونکي لپاره ده. دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیابی غیر هغه که داسې لنډ خیزي هغه به لنډه نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ بد نه کړي. زه پوهیږم چې موږ اساسي بنیادي مرستو ته ضرورت لرو، ولی همدغه لمدې طریقه هم کېدای شي چې ځینې بنیادي مرستې وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و، مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمینه برابره شي نو د ده د ژوند څرخ به وڅرخي. که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرضاً د ده یوه کیسه ویډیویي بڼه باندې خپره شي او دا په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي، کیدای شي چې د ده لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یوه کیسه بدله شي. یعنی فکر نه کوي چې دغسې یوه هڅه ممکن ډېره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو سره موافقم او فکر کوم دواړه هم نظر هم یو. که څوک داسې یو طرحه وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسې وکړې، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې، د هغې ملاتړ کېږي. یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم، اما د موږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته یو سالون ونیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل کوم. هغوی خپله د دې کار لارې د دغه امکان لارې خپل ځان ته د کار زمینه مساعده ولې شي. هغوی کولی شي خپل برنامه جوړ کړي، هغوی کولی شي خپل کتاب ژباړې مسله مطرح کړي او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت.
له ښاغلي هوتک څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو، د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ.
سترګې بلتان پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول په ول پیکی دی غمازی کوي، ول په ول پیکی دی غمازی کوي، صبر چې لسترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین به په بل واړوم، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زه به ترې مل واړوم، او لاس دی خپلې غاړې ته را ولویږي، لاس دی خپلې غاړې ته را ولویږي، ستا له تور وربله که ګل واړوم، تور دی ورور وژنې او پښتون فطرت خدای زده چې له ځانه به پل واړوم، بیا به منجیله له منګي لرې کړم، بیا به منجیله له منګي لرې کړم، بیا به دی ببریه په جل واړوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخېدلیم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي، چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهوي په نوم خپره کړې ده، او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنې په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له شاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. خو د اوسنو یا مدرن کې مدرن کیسې دي، هغه ته کوي چې مثال پیښه د یو پیښې له منځه آخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري، هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کیسې کې نه دي روښانه، ته کوي چې هغه روښانه کړي پکې.
ژوند صاحب، د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوې کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکي له ځان سره ولرو، او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکي راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله پوهیږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی، دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل. کافکا وای، په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم، ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت سي زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ په خپل یو. یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند سي زه غواړم، یعنی هغه 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 پیغام سے زغوانا مخلق تو ورسو مغا بڈیر کمزور ہے راسی لکھ مخی تا سے دلو سوال خبرم وکلا چھے یعنی کچھی ریز ہر سے خلق تا پڑا گا ہوا ہے ماں سے دانی داغ حالت یا زی تجربہ کو میں طولانا تجربہ کی یا یو حالت پدی خاوری باندی حاکم دی نو اگا دا سے کی گی لکہ یو خبری راپور لکہ یو خبری جوا
نو وبخشه په دې برخه کې تاسو خبر نه سم په دې برخه کې زدانه وایم چې تاسو هم د سیملیکي یا هم د سیولیکي تاسو دا خبره سم ده چې هر څوک
خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه سم کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېر منل شوی کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغه واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه، زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي، یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
مطلب هغه دی د فضا د یا د کوم حاکم حالت سی پلی کسی کی دی همدغه مطلب دی دی.
بله،
لږ ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم. د صادق هدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپل یو. نو
یعنی او بخشي ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړلی دی، آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږه متاثر شوې یاست یو کنه؟
طبعا موږ سلو لو لو لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیورې په موږ وړي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي، یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو طبعا کله چې زه مثال کافکا ولما زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوي هغه سیوره په مارا غوړي، او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلای دی نو هغه حالت کې سمال وستلای دی، نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې سه زوما او کافکا کوم فضا ته شریکوله، نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلوده. نو ته به ناخه اغیز په ما باندې پروت دی، او زه اوسم ولا م کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم را دولې چې کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپل کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، د غاړ خصاص خرڅوي دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی، د غاړ خصاص څنګه؟
بالکل، مثلا لدین د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستوي د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. یو دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی، مثال درته وایم که نه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود په څه وضعیت کې دی. نو دا چې په سیمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سیمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي، نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای، کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای، سي ژوند جګړه ده، له ځان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایطو رامنځته کړی دي. هم دسي کافکا د خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه وي ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور،
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او کشیر هغه د غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وي لکه بې مالګي توام، نو مو بد اومنو چې زندگی هم لوري لري هم جوړي لري
خو د او بخښ د کافکا خو بیا او د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مال کده د غنی خو یو برخه مال کده
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنز تناسب ته برقرارونه ساتلای نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې موزیت هم دغه شاید سعید ته بلې وی بدبختی راوځي بلې پر راوځي بلې پر راوځي خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه لکه یو خاص په ایران کې ننوزی او ټول خزلې خاورې خاشاک ټول خلک ورچي غلط لاندې تربت کیږي او زندگی هم دغه شاید موږ نشو کولای شي هغه شي نه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو صحیح ده یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل د هغو غوښتنو په مقابل کې موږ غواړو ورسیږو ډیر یو یو د یو ټکی حیثیت لري او دا او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې په تا باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقه په دقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي دغه دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغه سي وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشاله ادبیات وپنځو
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټول حسدا وی چې د داستان پای خوشاله انزور کم یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینې کو کې ګوري هم دا څنګه بالکل همدارس کې څنګه
صحیح څه چې نو کسانه ته زندگی ډیر خوشاله وی اکو هغه خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه د دې کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ما څه کیسه هم ځي اما څه تخلیق کوي او زه څه دی وضعیت ته ګورم او د اوسنی وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وی هغه د هغه خبر دی د جیجا هغه وای کوچی رڼا زه وای په یو تونل کې اما او د رڼاګانې ما په مخامخ روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روخنای دی یو دی یو دی رڼا یو بسره د سم په دود راځي یعنی خوشبختی د مطلب نه ده خو هغه متاسفانه وي خوشبختی نه یو شی نو سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړ ما او ما مخ په شا باندې بیا یو مر کې یعنی مطلب ختموي مې یعنی منځوري یعنی سید ځین کسان د رڼا ویني خو متاسفانه کله کله د رڼا اغنوي هغه خوشبختی نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین چې تاسو مخ باندې روان یو ته مخ شاوندې وړي او ځان سره د ریل پټلې کې شخنه یې کوي
لا شاغل ژوند مننه اوسم یو کیسلرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخصه دي رډوی ادبي مجلې تر علي شلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
پرزمکا پخوری دو پلو گئی گی پتین جیلی تور چا جوش نورا رخ کت کرد او رو رو دا کتی پلو روانشوا نچا پای پشندو مسکا خوارشوا دا کتی وری خلاس کرو پخوری دسترخانی لسپوری دوده و چو پیالو سرا چا جوش که خود او لکتی ووتا لزنگوهلی سندوق سخه توری جامعه و سپینتکره رواخستل پا بیره جامعه واغسته سری کتابونه په بکس کې واچول ل کتابونه دا صحیح کړی دا چې یو ځل چا کرولې دي ورته یې نارې کړې ژرکا اورورا نه وخت کېږي د خوانځي لومړی ورځ مې د ډېر لیواله يم اور یې له کوټې ور نارې کړې لوري لا وخت د یو ځل به د چایس کله یو بیا ولاړوي جیلې وین نه موري بیره مې د ډېر وخت پس په میټول دیواله خون کې وینم نور صبر نشم کولای جیلې په سوچ کې لاړل ځم سره وین یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغ شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته بله لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول درب شونجلی په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی پیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي کوم حال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1939 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر دریږي، ولسونه پسې دریږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیر حد پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه شوی ده او نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوی. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. د دې د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کومه حال چې د انګریزان ونیسي د هغو له شذو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیران سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز شذنه بندي چې وکټوريانو میږي هغه خپل پلان ته پرندن کې ولیک لیکي. په غلي کې دا سره راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له مشر ډیر ښه چلن کوي. په دپ سي په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له د څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا حس سوي ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې پر نور حالات سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت مشته راو پیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړی جګړې باندې وو پوهیږو، دغه وخت حالات باندې وو پوهیږو، دغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه افغانان څخه استفاده وکړه او بیرته زموږ تیر سوي او شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه مبارزه څخه کار واخیستې، څنګه لکلک پورت څخه کار واخیستې او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانی مېنه فالنی سربېره د هوتف مینی مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټول شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځنی انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نسی، نو په هغه کې ځنی شزینه انګریزان هم وي. د شزینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا سرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او شامل دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړې سربیره د افغانانو شجاعت همداراز د افغان انګریز د لومړی جګړې پر سیاسي فعالیتو د اکبر خان پر ښه شخصیت له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري. په خپله منځپانګه کې ډیر وخت چې له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي. او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي ځکه چې پیښې یې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو په تیره ده مهم و پیشو په برخه که ده تغییرات نشه راتلی چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه په برخه که ممکن جین صحنه په کسه که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پاره پورستیو که با افغانستان که ناولین کتاب په کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د وی اسیر انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړلې ده. په دې کتاب کې د 1990 میلادي کال له سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیش راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې پورې ورستوي کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت ډیر وړې او عجیب پیښه هم ثبت شوې دي.
جاده به شان دي چې هغه لیډي سل لیکلي دي. یو ځای مې په پیادي کې چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو لیډی سیل وایي چې د افغان سوار کار هم ورته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوار کار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنګ میدان ته رارسوي دغه جنګیالی کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې په یادېږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر هم هلته و چې افغانان د موږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څپټه کې وایي وړکوي بیرته د شپږ پاونډه په توپ باندې بیرته په موږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د موږ د توپک نه ښه دي د افغانانو توپک لري فاصله ولیدي وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډس کوي او مونږ ته رارسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې زلزلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا له شاغلی ځاځي څخه ورو
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شون مختلف خواوی مشت روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله ران غاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سکینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاؤں بیل سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محال سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے را پے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندس پینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران را قتل